څنګه سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوی چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو ان ار سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپره شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورمې ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پک لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیزو رئیس پکې فرقي شخړې کیږي. تازه شخړې تیره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لکتر لګه دوه کسانو د وژل کېدو او لږ شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي و سړي پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابر کړې وه چې له امله یې 14 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه یې وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2025 میلادي کال کې به غزې ته 800,000 سویډني کورونه چې 2,000,000 ډالره کېږي د مرستې په توګه ورکړي. د اسرایل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرایل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو ان روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې هم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو ان روا رد کړی دی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکاري باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشره سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړ و. باربارا لیف خبریالانو ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسنی واکمن احمد الشره سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوې جایزې د لری کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشره پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی 10,000,000 ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 3,500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 2:00 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رډو ته ویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې د پاره ډیر مهمه تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی ځکه د یادې لوب لړۍ لومړی لوبه د باران له امله بے پایلې پای تر رسیدلې و دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په اوستر تفاوت ماته ورکړه او اوس به حسدای چې دغه سیالۍ وګټو دغه پټوله کې د سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي
افغانستان تیرونه وټونې د زیمبابوې د شلو اورونو لوبډلې هم وګټي او کنننې لوب وګټي د 500 اورونو د لوبډلې ګټونکې کیږي هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د اټکل مخې به په ژمي کې چې نن لومړۍ ورځ د شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړ وي په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 30 میلیونو ته ورسیږي ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه منفی 40 سانتي ګرادو ته هم رسیږي په افغانستان کې بې وزلي کسان بیا وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري نه د کار پیدا کولو چانس
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشوده دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري د کار او خړو نشټوالي لامل کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا 13 شنبه ویلی وو په 2015 میلادي کال کې بچي لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د هلمند اوسیدونکو عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ژمي کې د بیوزلو کورونایو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږني ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی
بیروزګاریم ډیره ده زه چې خپل په خوبت پوسوي تنه نه پورې زنه يم ورختا سوې خو سخت کال زمي ته ورختا يم لکه چې ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګ ولګ لرګو یا د زغالو سخت کال دې قدرت زنه لرم هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کیسه یو کله نه وي یخونه ډیر دي
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیون اړو افغانانو لړلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیون اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړي چې لمخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجه ته اړتیا ده په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 0 کورونایو سره د مرستې لپاره 810 میلیون ډالرو ته اړتیا لري
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استادې مرستيال اندریکا راتواتا ویلي د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ شوی نه دی او محدود دی هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د شوزو او نجونو پوړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سی دی.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سر ټکوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده. اوس مهال د کندهار ښار د اتمې ناحیې په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري. عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاق اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږ د بل بسرای کې پروچم، دا اوس به دي بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه. زما دا امام دا مسایه سره پښتنه وکړه ولاکه شی لا درو دا اوس یو امسایه یو بل یو بل یو پارسل وړ راکې یو شی راکې پوسی ته بل په دغه مو گزاره را دا بل ورځ ما کورته یو چا پارسل وړ ول بیا بل را وړي در زاغه بم در وشه مرده سه سکه مر په ولا کړیا خلی لرو رسنه لرو دا زامن نه لرم دا کار نه يم دا لاسونه ما چې دا کی وین یا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې دلته ما ته دا وګو چې ما چې یي بیا ولا ما سه بل شي نه لرم ژمې را روان دي په ولا کې راځه ما په کور کې وګورکه یا بټي و یا پر دنیا شی و یا مې شی درلودي یا مخبل سرای درلودي بل بل سرای چې پروژه مکره دا د 3000 روپۍ په بګره پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپان توکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې ولا کا شی لرو، او نه ګاز وس لرو، نه دی بوټ وس لرو، نه دی شی وس لرو، او ژمي لري خواري نشته، هوا سړی لري، کور کې شی نشته. نو مو سات سمداغه هله کو چې موشته یو خواري او غريبي او یو مرسته را سره وکي، ولې حالات مو ډیر خراب دي.
پر اولادونه می ده غری او شی نسته، غریبی نسته، نه روزانه پیدا کیره، نه شی پیدا کیره، بلا خودلتا بلا گرد را گرد است، بوتو گرو گرو هرچی تا در رات کن.
حدثم وکل چی ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده محلی چارواکو نظر هم واخلو او ده مرستو لپاره ده آقوی پلانو نمعلوم کرو خو چارواکی خبرو کولو تا حضیر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي. اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یې له فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب زموږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولي مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدی تر لوړ پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومو دفتر ته چې ورسول دفتر کې راته وویل سي بانکی جهانی هغه پیسې ګرځولې دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولې دي. په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیار جان جانار دیدم من باشد زدانو کفتانو یکان دا فکر نان بدلش نگیم در سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
دا یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی دا موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو دا و داولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سي نه وي دا هلک څنګه دی؟ باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. دغه هلک دماغ ټیک دی نه دی؟ چرس نه ونڅکي، سګریټ ونڅکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي که نه شي کولی؟ هغه سواد لري که نه لري؟
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې. ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه پزړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وایي
روز کار سی کوي تر میاله لګم فامیلش
لږ ورځې څخه مې چې وده کړې کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې. په وړه خبر په قار کیږي، وحی می ماشومان هم وحی کورته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي. په دې کې خپل خراب شوم. د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی. کورنی لګښتونه خاصه هم نه برابروي، لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور سره شي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم از ما سودا کورته چې ماشومان سره می جنگونی کی هر شي چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دي نه موت. زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی وی لاړ شي. بچیان می خو چې نه زمام تا خو د پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د استخونی دغه سی زم غلې نشم وال تکاول تیرو ما مشمان میز نپریدم چې د سپلار سره زندگی وکي.
د موتات میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړوړه
مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. بل په معتاد کس څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خدا میرمن به سواد د کار نه لري، چی شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راشي له چار چلان نه راتوایا،
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې منځ ته زمنګ پدې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار راچ او چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی، غریب خو زړه خسوه، هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل، مجبور چې ما زه که شی به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې حتی شیشې ماته دغه د دالی ژوند شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته یو کې ولیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 15 پېټ کاله مخ کې هغه وخت کې تغییر یونو 400 د غشایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویل او هیڅ نه وو، اصلا حال وخت 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلن د غشایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر وای کچا یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د سې ورځ برانه سي چې خپل هم د سې یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانوي؟
مثال موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد د لپاره، د ګټې د لپاره، د پیسو د لپاره، دغه تجارتي مسایل د لپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي. یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کی، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته وي، او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته وي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی، چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي، حداقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بې دستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي، او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغه ته خو اړتیا هم نشته چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغه ارسته خو بیا هم نه کیږي. خو بس دمیندې خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي، هغه ته ژوند لکه جوړ کې، هغه ته واده وکړي، خزه وکړي. نو دا ځنې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص زنه کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي، چې دا غي ورونه سمره او خیاروي، دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړشي خ الک سره چاغه او خیاروي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. دا غي غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو، خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې ته، او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خود سي نه وي دا الک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پويږي، دا الک کار کولی شي، کدا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پښتنه نه کوي. فقط دا هدف دی چې د بزده زموږ لار شي، دا زموږ لور واده شي. خدای دې سي نه وي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغه ورکی هغه چې نه چلاړو غریب لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپل ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی.
اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندې وي دې ته بس داسې سوچ دی وي کورنۍ کې چې لکه داسې غې جنکې لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بې سواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغه سره به څنګه کومه کوشي اوس ما هغه دی چې هغه هلک هم در په دی د جنې که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نه شي کولی او داسې چا ته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره د زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نه ښه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنې د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لکه ځین کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې د ذهن وده نه ده کړې
ګوره فرسته جانه تاسو ډېر ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغه زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپل ښځې ته بیا هغه اینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزه جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیر ګران وي دا قرآنی باید پام وکي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کدا غي علاج کې خو علاج ورته اول وکي نو بیا ورته واده وکي ک علاج نه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زی هغه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه څه کار کوي دا هغه الګ د ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدل و شي بس بیا ستونزه نشته دی خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سي الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي هغه تاسو د داسې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. ګور فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره، نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته به څنګه ژوند به ښه وي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي. که هغه ته ښه وي، که د هغې میاندو ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسیږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي. او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی. که نو بیا یې ورنه کړي، دا ټول سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي به دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي. هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی، هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نن فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې، او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي. چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. انده چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خون کوي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده. خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 40% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د هغو څخه لیدنه وکړي چې طبعاً د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601.
یو ځل بیا 00420221401. پاگل دلی ونے دے نا دانس ما سڑکے دے مین تو خول خول پلم پلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑکے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑکے سما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے دمین یار چوری پتا غزمان کی دخول یاران کی تدر دو غم تپکی دمین یار چوری پتا غزمان کی ریخی ریخی گریوان خوری پسر تالا والا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے مجنون دے دویر تے چمکی سیدا آدم کا درخانے دا فرحت شیرینے دا لیلا دا کا مجنون دے دویر تے چمکی سیدا تاریخ دا محبت لے ونیانو پری گوا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے سبابد بسمل وی نن تا تپ خندا دی تا خل بے وفا دی نستا
دینه زمادی سبب د بسمل وی نن تا تپ خندا دی د دی خلو دل سحر مین سر پر جڑا دے تبا دے تبا دے حلق زل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے حلق زل گئے زما تبا دے پاگل دلی ونے دے نادان زما سڑکے دے مین دو خلو خلو پلم بلم بخندا دے تبا دے تبا دے حلق زل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے حلق زل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے حلق زل گئے زما تبا دے